دا هم ورته په میدان وردګ کې په دې ورستوي کې بیکاری زیاته شوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل شي. دا یو ساده خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی. په رومانیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان امنیتي ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون وویل:
حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو، او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډس وکړي موږ ټول حیرانه کړو. له دې پرته بله هر ادعا به رښتونې نه وي.
ښاغلی آستین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دغو ځواکونو د کمزورۍ سبب سوی و. ټاکل شوی ده چې نن هم د امریکا د استازو جرګې په یوه استماعي غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونۍ غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په استماعي غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال فرانک مکینزی هم برخه اخیستې وه. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي که متحد ایالتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1.3 وروسته هم ساتلي وای، جګړې به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل چې کچېرې لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وای، طالبانو به کابل نه وای نیولې. جنرال میلی دا هم وویل چې دا وړاندیز ولسمشر جو بایډن ته په پسرلي کې کړی وو، خو دا حتمي نه و چې ولسمشر دې د ده له نظر سره موافقه کړې وای. د افغانستان ځینو ښځینه روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو او د بشري حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. دغو کسانو پرون په کابل کې غونډه وکړه او څرګنده یې کړه چې د نړیوالې ټولنې د مرستو بندېدو د ښځو پر ژوند منفي اغېز کړی دی. د عقلي نوري په نوم یوې ښوونکي وویل:
موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو. د جهانی بانک او نورو مرستندویانو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو افغان ښوونکي معاشونه ترلاسه کړي او نجونو ته د هلکانو په څیر تعلیم چې د دوی اساسي حق دی ورکړي.
د اغلی نوري په وینا یو لکه 6000 ښځینه ښوونکو او په روغتیایي برخه کې 4000 ښځو له 2 تر 3 میاشتو پورې معاشونه نه دي اخیستي. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړېدو سره به تر شپږم ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو ځینو استازیو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره بیرته پرانستل سي. بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
تعلیمي ماحول د سیالت د دې لپاره فزیکی او روحي تسکین او مسؤلیت موجود دی. هغه تضمین شوی دی داسې طرز چارچوب جوړ شي، داسې طرز العمل جوړ شي، انشاءالله بیا به د دې د تعلیم په برخه کې ستونزې نه وي.
شغلی کریمی زیاته کړه چې په دې طرز العمل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ د ترانسپورت مسله هم شامله ده. خو دا ونه ویل چې کله به دا طرز العمل بشپړیږي. د بشري حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هی دربار ازادي رادیو ته تیرې اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپل تیرې دوره کې هم له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي چې شرایط مساعد شي، او بیا دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه کړ. افغان وکیل او د بشري حقوقو فعال فرشته کریمی پرون په پاریس کې د بشري حقوقو د ستري جایزې ګټونکې او بلل سو. اته د شکلنه کریمی د قانون غشتونکو په نوم د بنسټ مؤسس ده چې لدی لارې په افغانستان کې قانوني مرستې کړې دي. دا د ټاکلي پلاوی لوري پرون په پاریس کې د لودوویچ تراری یوو په نوم د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو اعلان سو. دا جایزه د تراری یوو په نوم نومول شوی ده چې په 1998 میلادي کال کې په فرانسې کې د بشري حقوقو ټولنه جوړه کړې و، او لومړی جایزه یې په 1995 میلادي کال کې د نژادي تبعیض ضد سرلاري مبارز نیلسن منډیلا ته ورکړل سو. په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کورونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 11 زرو زیات شوی دی. په رومانیا کې د کورونا دا شمیر بې ساري ګڼل کیږي. تر دې مخکې په نومبر میاشت کې د 24 ساعتونو په لړ کې څه باندې 10,000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په رومانیا کې په کورونا د ټولو اخته کسانو شمیر تر 1,200,000 اوړي او د مړو شمیر 16,000 او 200 ته ورسېد. د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې رومانیا دویم هیواد دی چې لږ کسان پکې واکسین شوي دي. رومانیا 9.5 میلیون نفوس لري چې له هرو دریو کسانو پکې یوازې یو تن د کورونا واکسین کړی دی. د ویډیوګانو د شریکولو پلاتفورم یوټیوب دوه چینلونه چې په جرمني ژبه یې مواد خپرول او د روسیې د دولتي رسنۍ راشا ټوډی یا RT مربوط وو ډیلیټ کړل. مسکو د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د راشا ټوډی د یوه دغه چینل مسؤلې دینارا توکتو سونووا په دې اړه لومړی پرون په ټیلیګرام کې دا اعلان وکړ. د ټیکنالوژي لوی شرکت ګوګل چې یوټیوب یې خپل دی ویلي دوی دغه دوه چینلونه ځکه ډیلیټ کړي چې د کووید-19 ناروغۍ او واکسینونو په اړه یې ناسم اطلاعات خپاره کړي وو. ګوګل ویلي دوی دغو چینلونو ته خبرداری ورکړی و چې د دوی له اصولو سرغړونه کوي ځکه یې د لنډ وخت لپاره د دوی د نشراتو مخه نیولې ده. فایزر شرکت او د هغه جرمني شریک بایو انټیک ماشومانو ته د کووید-19 ضد واکسین د لګولو په اړه خپل لومړني معلومات د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته وسپارل. دغو درمل جوړونکو شرکتونو پرون وویل چې د دوی ازمایښت ښوولې چې دغه واکسین هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 15 او 11 کلونو ترمنځ دي خوندي دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا مهال 12 کلنو او تر دې لویو کسانو ته د فایزر واکسین دوه ډوزونه یا دوه ستنې لګول کیږي. فایزر او بایو انټیک شرکتونو ویلي چې دوی به د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې ته خپل غوښتنلیک وسپاري چې په را روانو اونیو کې ماشومانو ته د دې واکسین د اضطراري لګولو اجازه ترلاسه کړي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د پوځي چارواکو لومړی استماعي غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وویل چې په افغانستان کې 40 کلنه جګړه یو ستراتیژیک ناکامي وه او متحده ایالاتونو باید 3,000 پوځیان په دغه هیواد کې ساتلی وای چې د طالبانو مخه یې نیولې وای. جنرال مارک میلی طالبانو ته اندېښنه ښکاره کړه. د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وای چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري. جنرال مارک میلی دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډه ته وکړه.
وی ماست ریممبر دټ د طالبان واز اند ریمین.
موږ باید دا په یاد ولرو چې طالبان یو ترهګر ډله و او پاتې شوې ده. دوی لا هم له القاعده سره روابط نه دي قطع کړي. زه په ناسمو نظریاتو پسې نه ګرځم چې موږ له چا سره معامله کوو و به کتل شي چې طالبان واک ټینګولی شي یا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیلی شي. خو موږ باید د امریکا متحده ایالاتونه او امریکایان له هغو تروریستي بریدونو خوندي کړو چې له افغانستان راځي. جنرال میلی زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې القاعده او داعش دا غواړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي، که څه هم اوس دا ورته اسانه نه ده خو ناممکنه نه ده. جنرال میلی بیا وویل دا ډلې له 12 تر 18 میاشتو پورې په داسې سیمو کې چې قانون حاکم نه وي ځانونه بریدونو ته چمتو کولی شي. طالبانو له امریکایانو سره د 2000 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې طالبانو ژمنه کړې ده چې د القاعده په ګډون به له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی له القاعده سره رابطه نه لري. دې ډلې چې د اګست په 15 کابل ونیو دا خبره یې تکرار کړه چې له القاعده سره نه پالي. جنرال میلی د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه وویل چې دښمن په کابل کې قدرت لري.
It is obvious.
یو مخ واضح ده چې په افغانستان کې جګړه هغه سي ختم نه شوه چې موږ غوښته او طالبان اوس په کابل کې واکمنان دي. جنرال میلی ده هم ویل چې په کابل کې د حکومت د ماتېدو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2.5 امریکایي سرتیرو ته اړتیا وه چې په افغانستان کې پاتې شي. د ده په باور لویه تېروتنه دا وه چې افغان پوځ داسې چمتو شوی و چې تر حد زیات یې پر امریکایي پوځیانو او ټیکنالوژي اتکا کوله. سربیره پر دې چې د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال فرانک مکینزی د سینا په دې غونډه کې د جنرال میلی دا خبره تایید کړه چې یو شمېر پوځیان باید په افغانستان کې وای. سناتور ټام کاتن جنرال میلی ته وویل چې کله ستا خبره ولسمشر بایدن رد کړه او ستا دا وړاندیز یې ونه مانه ولې دې استعفا نه کوله. جنرال میلی چې د پخواني ولسمشر ډانالډ ټرمپ په وخت حملو درسیز په جواب کې وویل چې دا د مسؤلیت دی چې ولسمشر ته هغه خبره وکړي چې د ته تر ټولو ششکاري خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د دل خبرې سره موافقه کوي.
ومردل چې د امریکا یو پوځي چارواکي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی او بېوزلي هم زیاته شوې ده. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هرات ولایت کې هم د طالبانو له واک ته رسېدو سره بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د هرات زیاتو اوسیدونکو د زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله د خپلو کورونو د وسایلو خرڅولو ته مخه کړې ده. حتی د هرات پوهنتون استادانو د بد اقتصادي وضعیت له کبله خپل شخصي کتابتونونه تړلي او کتابونه یې لیلام کړي دي. تفصیل په یو راپور کې
دلمر تر سوزند وړاند ګلان دی ولس کلم ګلستان هڅه کوي په ورته چغو سره رانیون کې جل کړي. دا ځوان نور څه نه لري او غواړي د خپلې کورنۍ د پنځو غړو لپاره د ډوډۍ موندلو په خاطر د دربې قندار سیمه کې د خپل کور توکي وپلوري.
موږ له کور څخه دا جامې او د پخلنځي وسایل د پلور لپاره راوړل، ځکه د کار کولو لپاره هېڅ نشته. غواړم دا وپلورم چې دوه ډوډۍ پرې واخلم او خپلې کورنۍ ته یوسم.
د ګلستان ترڅنګ په سلګونو هراتیان د بېوزلۍ له کبله د خپل کور وسایل په خورا ټیټه بیه پلوري. بیبی ګل شپېته کلنه ده او د ناروغ خاوند او دریو بچیانو لګښتونه باید د سړک په اوږدو کې د کور د وسایلو په پلورلو سره برابر کړي. هغه د سړک غاړې ته ناسته ده خو پیرودونکي کم دي، ځکه وسایل زاړه دي او د چا پام ځان ته نه جلبوي. د کور وسایلو ډیری پیر او پلور د هرات په درب قندهار سیمه کې کیږي. ډیری پیرودونکي د 50 کلن غلام حیدر په څیر دي چې یو څه یې له وسه کیږي او د دې وسایلو پیرلو تر ازي، ځکه چې دا وسایل ارزانه دي.
زه د کور وسایلو اخیستلو ته راغلی یم، ځکه چې دلته د کور وسایل د پلورنځیو په پرتله ارزانه دي. خلک خپل وسایل د لوږې له امله پلوري، خو که ورته شیان له دوکانونو واخلي نو دوه چنده لګښت لري.
د بېوزلۍ ستونزې د هرات پوهنتون پر ځینو استادانو هم سیوری غوړولی او د عبدالقادر صالحي په ګډون یو شمېر استادانو د خپلو شخصي کتابتونونو کتابونه هم پلورلي دي. هغه په نړیوالو اړیکو کې د ماسترۍ سند لري او په هرات کې په پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو کې د یوې لسیزې تدریس تجربه لري.
دغه کتابونو ټولګه چې زه غواړم وپلورم 1500 ټوکه مختلف عنوانه کتابونه دي. زه دا کار د ژوند مصارفو د تامین لپاره کوم، ځکه چې په یو کرایه شوي کور کې اوسېږم او باید د کرایې پیسې ورکړم.
د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم متحده ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه او دې هیواد ته د نغدو پیسو لیږل بند کړل. په هرات کې د طالبانو مرستیال والی مولوي شیر احمد امار وویل چې د دغو پیسو خوشي کېدل او ورڅخه د استفادې پایل د سخت اقتصادي بحران د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
لویه اقتصادي ستونزه دا ده چې د افغانانو شتمني کنګل شوې او نړیوالې ټولنې د دې هیواد د خلکو او پیسو په اړه فکر نه دی کړی. که نړیواله ټولنه ژر ملت ته دغه پیسې ورکړي، انشاءالله زموږ ټول ځوانان به دندې ومومي او موږ به له دې اقتصادي بحران څخه وژغورل شو.
په هرات کې د طالبانو له واک نږدې یوه نیمه میاشت تېرېږي او دا د هغه چا لپاره ډېر زیات وخت دی چې هیڅ عاید نه لري او د پیسو په پور اخیستو او د خپلو کورونو د وسایلو په پلورلو سره ژوند کوي. هرات د افغانستان یو له هغه ولایتونو دی چې صنعت پکې زیاته وده کړې وه او په سلګونو کسانو په خصوصي فابریکو او کارځایونو کې کار کاوه. د هرې ورځې په تیریدو سره د هرات د سړکونو په اوږدو کې د کورنیو توکو پلورونکو شمېر مخ په ډېرېدو دی او د هرات خلک د روښانه سبا لپاره هیڅ هیله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان پر دې سربېره چې داعش ډله د افغانستان او د خپلې واکمنۍ لپاره یو جدي خطر نه ګڼي خبر ورکوي چې د دې ډلې پر ضد یې د افغانستان په پلازمینه کابل او ختیځ کې پوځي عملیات کړي او د دې ډلې ځینې غړي یې ژوندي نیولي دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسکونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیرې اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې یوې چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د شاغلی کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هېواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي عمارت ګواښ نه ده او ځکه هغه کوم فزیکي شتون د هېواد په هېڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي عمارت مجاهدین د هېواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان په لاس ته نیونیسي. یو تعدید پیش کې په زیاتره مواردو کې د اسلامي عمارت مجاهدینو له لوري څخه د منډه وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېر یې لسګونه ته رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو تر اوسه د داعش له لوري تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتېري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لوري ځپل شوې نه وه په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعاله کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوه سره کورنۍ رسنۍ له شدیدو زیانونو سره مخامخ شوې دي. ځینې یې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه په انټرنیټ کې خپرونې کوي. د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره زمینه مساعده کړي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان یو نوموتی چاپی رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه د دغه رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواکه او بې پرې توګه کار کړی دی. خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریض کال زمري میاشتې په 14 نیټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته شو دغه رسنۍ هم اړ شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغه ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریاوی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چاندي راټولولو کمپاین پیل کړی ترڅو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالی سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالی اسانتیاوې به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي. خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کردی را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تگلار برابر کری ترسو ددی در فعالیتون لپاره یو اشه زمینه برابر سی او ها غلسته راوڑونه چی مخکمو در بیان در ازادی لپاره ترلسه کری و ساتل سی او در رسانه یو جاغ غلینه سی. زموږ تمه دا ده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
په رسنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډیری خبریالان خپلې تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعاتو روز مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي خوب خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوو میاشتو راپه دې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وو له بده مرغه اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوي دي او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته یې تنخواګانې نه دي ورکړي، نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنیو د ملاتړ لپاره چې له مالي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره یې له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري با رسنه در پروسیجر خود داره.
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دغه پروګرامونو په اړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
د بی پولي خبریالانو د سازمان راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 1350 رسنۍ تړل شوي دي. ومغختل د اطلاعات روز ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو.
د سلام وطندار خصوصي راډیو مسؤلان وایي د طالبانو په نوم ځینې وسلول کسان د دوی دفتر ته ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتنې ګرویژنې کړي دي. د دې رسنۍ یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو کارکوونکي معرفي کړي. طالبان ویلي چې د دې پیښې په اړه به دوی پلټنه کوي. نور په یو راپور کې
ورځ تر بلې د رسنۍ د فعالیتونو په وړاندې د خنډونو رامنځته کولو افغان رسنۍ اندېښمنې کړي دي. د سلام وطندار خصوصي راډیو مسولین وایي د یکشنبه په ورځ د عبدالملک صافی په مشرۍ یو ډله وسلوال چې ځانونه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت استخباراتو کارکوونکي معرفي کول د دغه رسنۍ دفتر ته ننوتلي دي. د دغه رسنۍ اجرایوي مسؤول ناصر عمر د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې کار د سلام وطندار راډیو د کارکوونکو خبریالانو پر روحي اغیزه کړې ده.
دغه کسان سلام وطندار ته راغلي وو په اداري چارو او قراردادونو کې مداخله وکړه او دغه کسان شاوخوا 15 ساعته د سلام وطندار راډیو په دفتر کې ول چې دوی باید د سلام وطندار راډیو لپاره رئیس وټاکي. زموږ همکاران یې سخت خواشینی کړي او د رسنۍ کار ته اندېښمن یو.
نوموړي زیاته کړه د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو چې نمونه یې نه اخلي له دوی سره ژمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي له دې موضوع خبر نه دي خو هڅه کوي پرې پوه شي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مرستیال حجت الله مجددي وایي د سلام وطندار راډیو له خبریالانو څېړنې غیر قانوني او ناسم اقدام دی او باید دا موضوع وڅېړل شي.
متاسفانه دغه راډیو ته د استخباراتو او یا د کشفي ادارو په نامه ځینې اشخاص راغلي دي او د دوی نه څه پوښتنه کړې دي. دغه کړنې بیان ازادي او د رسنیو پر وړاندې یو ګواښ دی.
سلام وطندار راډیو چې په 1433 هجری لمریز کال کې په نشراتو پایل وکړ تر اوسه په بیلابیلو برخو کې خبرونې لري. نن سبا له تصویري او چاپي رسنیو سره په خوا کې په افغانستان کې لسګونه غږیزې رسنۍ راډیوګانې هم فعالیت لري، خو د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې په پلازمینې کابل او ولایتونو کې د ځینو راډیوګانو په ګډون یو شمېر رسنۍ د ګواښونو او مالي امکاناتو د نشتون له امله تړل شوي دي. په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو مسؤلین ټینګار کوي چې د رسنیو لپاره کاري فضا مناسبه نه ده او د خپل امنیتي وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي.
دا
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لندو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسوات یا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته ورسید. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، دا به ووري چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ارمی ټایمز ورځپاڼې پرون په دې عنوان لیکنه خپره کړې: افغانستان هغه هیواد چې احتمالا چانس ورسره هیڅ سیاري نه ده کړې. د لیکنې په پایل کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د جولای د 9 نیټې څرګندونو ته اشاره شوې چې د خبریالانو یوې ډلې ته یې ویلي وو له 100 کلونو او د ټریلیون ډالرو له لګښتونو سره سره افغان امنیتي ځواکونه کافي ډاډمن نه وو چې د چک پاینټونو د مدیریت یا هم د لارو د تصفیه لپاره څه کارونه وکړي. د ورسپانې په لیکنه تر دې خبرو دوی ونۍ وروسته طالبانو تقریبا پر ټول افغانستان ولکا ټینګه کړه او پر پلازمینه کابل هم د حملې لپاره ځانونه چمتو کړل. آرمی ټایمز ورسپانه زیاتوي په خبرو شویو ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې کله هر ښار ته وسلوال طالبان داخليږي، افغان امنیتي ځواکونه خپله وسله پر ځمکه ږدي چې دې مسلې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو هغه وخت ویلي وو د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، سلامشوره او د همکارۍ په ماموریت کې مو پرتی ستونزې په وار وار رابرسیره کړې دي. د ارمی ټایمز ورسپانې لیکوال زیاتوي کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکا ټینګه کړه، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په پینټاګون کې یو کرمهران سوول هیڅ چا فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول له لاسه ووځي او په 11 ورځو کې به یې پوځ هم دړې وړې شي. خو د ورسپانې په لیکنه اوس به جنرال میلی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستین روانه اونۍ مجبوره کړی شي چې پر خپله ارزونه بیا کتنه وکړي، ځکه دواړه د کانګرس د استازو جرګې او مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټو ته حاضریږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د استازو جرګې د غړو او سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د امریکا بل خبرونې بزنس انسایډر د افغانستان پر اقتصاد لیکنه خبره کړې چې د رکود په حال کې ده. د لیکنې د پایل عبارت دا ده چې د افغانستان تر ټولو ستر پور ورکوونکي بانک خبرداری ورکړی چې د افغانستان بانکي سیستم سقوط ته نږدې شوی دی. د افغانستان د اسلامي بانک اجرایه رئیس سید موسی قلیم الفلاحی بی بی سی ته ویلي د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته د غربي دولتونو لخوا د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او د مشتریانو د ورختای له کبله د افغانستان مالی سیستم له یو بلفل کړکېچ سره مخامخ شوی دی. بزنس انسایډر خبرونه ازیتوی اوس خلک په بانکونو کې یوازې خپلې پیسې باسي چې اکثر بانکونه فعال نه دي او ټول خدمات هم نشي وړاندې کولای. د خبرونې د مطلب لمخې د امریکا او متحده ایالاتونو تیره میاشت د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک اړونده شتمني ده. د پیسو نړیوال صندوق هم تیره میاشت وویل چې افغانستان به نور خپلو مالی منابعو ته لاسرسی نه لري، بلخوا نړیوال بانک هم اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پروژو تمویل ځنډوي. ملګرو ملتونو د دې میاشتې په لومړیو کې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني دي د یو اقتصادي سقوط د مخنیوي په خاطر خوشې شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزیر وای د افغان امنیتی ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړی دي. لوید آستین د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته پرون د خبره وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاند وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 1 وروسته هم ساتلي وای جګړه به نه وای درېدلې. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرز العمل تر کار لاندې دی چې له بشپړېدو سره به له 6 ټولګي پورته تر 12 پورې د نجونو زده کړې پیل سي. افغان وکیله او د بشري حقونو فعاله فرشته کریمي پرون په پاریس کې د بشري حقونو د سترې جایزې ګټونکې وبلل سوه او په رومانیا کې چارواکو پرون ویل چې په کرونا د اخته کسانو شمیر د 24 ساعتونو په لړ کې تر 1000 زیات شوی دی چې دا شمیر بې ساري ګڼل شوی. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي له وی خوا جګړو ځپلی له بلې خوا له کلونو راهیسې له خپل سیمو بې ځای وو او اوس د طالبانو د حکومت په راتلو سره بیکاره سوي دي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي. د خلکو شتون هم زیات دی خو اټیوال لا ستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي. طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کیږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړي وي. له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی. د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له 4 او 5 کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي. د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په راستلو بوخت دي. دا 4 کلن خانغه دی چې د میدان ښار اړوند د دی افغانانو د کلی اوسیدونکي دي چې له 4 وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلي چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتیسو پسې ګرځي. خانغه چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کورې په لکونو افغاني مصرف کړی وو او یوازې د یو د کورنۍ غړي د تن په جامو کې ترې وتلی وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ 400 ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بیکاره یم.
زما ژوند تاسو وینئ کور مې داده تخریب شو باغ مې وچ شو بیکار یم. غوښتنه مې له دولت څخه داده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم. ما ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. کور نه لرم په کرې کور کې اوسیږم. یو څه اندازه مرسته دی یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم.
په دې سیمه کې یوازې خانغه نه بلکې د خانغه په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دی او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاری د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. حشمت الله هم د 4 وروسته 6 کېږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې 4 جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
ډېر خوشحاله یم. ډېر خوشحاله چې خپل مور ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې 1.5 میاشت کېږي چې لا هم کوم هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی او د غراز په افغانستان کې زیات شمیر ادارې لکه د پاسپورت، تذکیرو، بانکونو او نور زیات شمیر ادارې هم غیر فعال دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسیدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړي ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوان او انجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د انجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمیر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسیدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درې همشیرې دي چې له دې مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال سپاشم له دې نجونه وړې ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و. اوس فعلا حال یوای په اول بابا لسه کې درس دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د انجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه او همدغه لاده چې دا مکتب باید بېرته فعاله شي او وکولی شي چې یو څوک ځانته درس ووایي او د خپل آینده لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورو نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کندهار ښار له تیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې له کبله یې په صنعتي پارک کې 250 فابریکې تړل سوي او د تشاک د اوبو د نشتوالي په ګډون خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي له کبله درېدلې ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د ازادي راډیو خبریال رالېږلی دی.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي، چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلي او شاوخوا 5000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکاني ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا درو اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع شوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 5000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره شوي دي او تقریبا 6000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو، هغه بېکاره شوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالاتو کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بېکاري کچه ډېره لوړه شوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري، چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. د کندهار ښار د نهمې او دولسمې افزې دوه اوسېدونکي عبدالباقي او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنی شوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب چې کجکي خراب دی او دلې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس په ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د خار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاس رسۍ نه شي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغسې مصیبت لان چې هغه په برق باندې دي او ار فور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشمان ته گاډي یا خپل زما په دبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت پر کوم.
د برق خپل خو لا کوي او تکي یو ورځ معلوم شي بیا نه په نن لري خلک سره ډیر مشکلات وایي دا بچنی بس کار خراب چې برق نه ولا وي کار خراب څنګه مې دا چې برق سم
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والی محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکي ته مې خلک واسره اوبه کښېنستې دي، در ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا د برېښنا راست قرارداد تیلو وکړي د ورځې 3-4 غنټې به انشاءالله ماشینان ته چلانېږي، د دې درور کې چلان دي دا انشاءالله بیا نه درېږي او دا وب یو لست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات پالي او د شنات می اتیل قرارداد وکي دا مشکل به حل یو پاتر کوس نه تفار پاتر کوس سره نن پرم زاس وکي بیا واړه کابت به شرک کړي دا وتون قرارداد کوو چې دا پاتکی چلان سي او لست خدمات تر کا برابر سي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 13 میگا واټ دی. دغه راز 10 میگا واټ نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه و د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي، د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نشي کولای.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دو وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرضوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره 9 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام یې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلودو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بې له چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرونو رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دې خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. ننگرہار ولایت بیٹی کوٹ ولسوالی دمبر خانی دکریما سر پر تماس کی. زما پیغام داد دا اسلامی امارات تھا کہ منگا معاف کرے گا اور بیام کسان پہ کی بھی رخل کو تو قورن نوزی اور زور دخل کو قورن نہ ابا چڑی جان سرا منگ دا اسلامی امارت نہ دا ہلا تھا خل کو مخونی سی کیا معاف ملان کرے گا رو رہا نوالی دخل کو کورن اوری.
زه عبدالقیم یم د کابل له خبرې در سره کوم. محترم د زده رادیو ته ټول سلامونه رسوم. باید سلام دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او بدی دښمن وو دی او ویبا دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بینظیر بوټو په وخت کې د بینظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت هغه طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د یوې ښځې سرکارګي او په افغانستان کې ښځو ته ازادي نشته. دا ولې د ورته وویل چې په دې خبره پسې مه ګرځئ، افغانستان کې باید هېڅ نه شي. که چیرې په پاکستان کې کومه ښځه یا وزیر اعظم کېږي یا وزیره کېږي یا منسټر کېږي، اسپوان کوي که یا کومه ښځه کومه الوتکی یا تیاری تا پرواز برکوی، هیچ نکی گیر که پا افغانستان کی کما خدا یا منسکر شی یا ادوائزر شی او یا کمی یا الوتکی تیاری تا پرواز برکی بیا خیمت کی گی. پاکستان تا یا سواری، افغانستان تا بل سواری.
السلام علیکم. بختل سایم بخوست ولایت خواه نزده ردیو طولو کرکون کتا طولو ردن کتا بختل سالی طرف دیر دیر سلامونه او باید سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نزانینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري. او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شال طرفه ډېر ډېر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب د بغلان د ولایت نه اړیکه نیولې. د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور خبرې کوي. او زما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت مشران له دې چې کوم نظر کې دلته چې نکيو مکتبونه فعال کې ډیر مننه.
زه ګنای چلند طالبان پی وخله په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلواله يهودو نصارا ناشماتي سرماتي